افغانستان کلمه خام شپک بجې شو دی ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هر کلای کوم و ابوري چې د افغانستان د سولې شورا د سیمه شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلین لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سیمه د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولی. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د ایران بهرنیو چارو وزیر هم وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنچا مشر له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله ښودلې چې افغانستان ته به سوله راسي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو نایلند سوي سفر عراق ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله ښودلې چې افغانستان ته به سوله راسي. محمد عمر داودزی نن چهارشنبه له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل:
We have never named a year as the year of peace.
دوی وی موږ هیڅکله یو کال د سولې په نوم نه دی نومولی. اوس د سولې علي شورا لخوا موږ 2019 میلادي کال د سولې کال ونوموه او ډاډه یو چې سوله راځي. شغلی داودزی د سیشن به پرز دی و پلاوی په مشر اسلام آباد تولړ، او د غی واد بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی او نور چارواکو سره ولیدل. پاکستان ته د شغلی داودزی سفر داسې مهال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد هم د جنوري پر 8 هندستان او یو شمېر نور هیوادونو ته سفر پیل کړ. زلمی خلیل زاد پر ټوئیټر لیکلی چې په دې سفر کې به افغانستان، پاکستان او چین ته هم سفر نه وکړي. د دې خبر تفصیل د همدې خبري مجلې څخه مې راوړی. د افغانستان د ملي امنیت ځنګړو قطعاتو په کندهار ولایت کې د یو لس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبره کړې. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویل سوي چې دغه کسان د شاولیکوټ، ژړی او میوند ولسوالۍ له مربوطاتو څخه نیول سوي دي چې په تروریستي پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایی دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړ چې د دې دهلیز پر لومړنی الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل سوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. بلخوا د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتېده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهییزې حملې وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. امنیه قمندان په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات منلي، خو دقیقه شمېره یې نه ده یاده کړې. نوموړی وایي په چاربولک کې په دغه حملو کې شل طالبان سوال وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف په نوې ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دي. نوموړي وویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري، او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یوې نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په خبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیا او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یوه اعلان شوي سفر عراق ته ورسېد. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د پلان شوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. مایک پامپیو په دې سفر کې خبرداری ورکړ چې ایران په منځني ختیځ کې د سیمه ییز امنیت لپاره د یو ګواښ په توګه پر خپل ځای دی. دا لیدنه عربي هیوادونو ته د پامپیو د نهه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې اردن، مصر، بحر این قطر، عربی متحده امارات، سعودی عربستان، کویت او عمان ته هم ولارسی. او قزاقستان خپل لسګونه وګړي چې ماشومان هم پکې شامل دي له سوریه څخه ایستل دي. د قزاقستان امنیتي چارواکي وايي لسګونه سلګونه قزاق وګړي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې له یاغي ډلو سره یو ځای شوي دي. ولسمشر نور سلطان نظربایف نن وویل د روان کال د جنوري پر شپږمه 23 تنه د قزاقستان وګړي چې 10 تنه ماشومان دي له سوریه څخه وایستل شول. دوی هغه واته د تلو پتړاو غولول شوي ول او د تورستانو لخوا برانته شوي ول. ولسمشر نظربایف زیاته کړه د غوماشومانو د بیرته راګرځولو لپاره به هڅو ته دوام ورکړي چې د هغوی د خوښۍ پر خلاف د جګړې ډګر ته وړل شوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، د قفقاز او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو زرګونه کسان سوریې ته تللي او د وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د خبرونو پای.
لفره با ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده او نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې وویل چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شي.
د افغانستان ولسي جرګې هم نن یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ.
مسله د افغانانو ترمنځ ده، باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي ترڅو د صلح افغاني شي او ګټه افغانانو ته ورسیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي کې رول ولري. د غرض د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسېدل به یو خیال وي. د نورستان د پوهنې مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی او د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 153 نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي. یوه فارغه شوې هم سلما ده. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازي اوریدلی شئ. د خبرونه ډیره برخه مو هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په موضوع ترخی. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د روانې میاشتې له 8 نیټې یعنې پر رومې پیل کړی او د دې میاشتې تر 20مې به دوام وکړي هند، چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې اعلامیې له مخې په دې سفر کې به خلیلزاد د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په دې به وغږیږي چې دوی په دې کې څومره همکاري کولای شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د سفر ته خوشبین ده او وایي چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره دا سفر مهم دی ځکه چې د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل د سولې د روانو هڅو بل بدیل نه لري. تفصیل د یوسف خان زران په رپورت کې.
له هغه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبري وکړې، د افغان سولې لپاره د غوښتنې ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو تخپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. د لومړی ځل چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 21مې نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې به بدیل ګڼي وایي. بل اخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته ویل
خلیزات سفر خو د شدی چې بلا بدله دي ته وایو که خلیزات سفر لاسته راوړنه ونه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب بچ شي وي. دا خو د افغانستان لپاره د منطقې د هیوادونو لپاره د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیزات له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهور نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین پایت رسیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې د زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندۍ د میاشتې په 12مه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې یې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغې دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې یې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان د سولې په اړه په عمومي غونډه کې خبري وکړې او یو ځل بیا یې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د دې جرګې یو شمېر غړو وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تېروتنې تکرار نه کړي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي تر اوسه د حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له وسلوالو طالبان سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي. ناجیه صفیه تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په دوام د ولسی جرګې غړي وایي دغه هڅې باید بین الافغاني وي او وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تیروتنې تکراری نه کړي. د جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې یو شمېر وکیلانو وویل کچېرې وسلوال طالبان د مجاهدینو تیروتنې تکراری کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل
د مجاهدینو هغه اشتباهات نه تکراری چې افغانستان وران شو. نو چون مسله د افغانانو ترمنځ ده، که امریکا د ځي وه، که روس د ځي وه، که چین ده، که پاکستان ده، ټول وځي، مسله د افغانانو ترمنځ ده. باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي تر څو د صلح افغاني شي او ګټه افغانان ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 1991 کال کې مجاهدینو هم د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله له حکومت سره د مذاکراتو پر ځای له روسیې سره خبرې وکړې او په دې ډول روسان یې متقاعد کړل چې حکومت هغوی ته وسپاري. خو په دې سره د ډاکټر نجیب الله د حکومت له رانسکورېدو وروسته او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو سره کورنۍ جګړه پیل شوه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د متحده عربي اماراتو په ناسته کې له افغان پلاوي سره له خبرو ډډه وکړه. له بلې خوا د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 15مې کلیزې لمانځه غونډې ته په وینا کې وویل تر اوسه د وسلوالو طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی تر هغه چې افغان حکومت سره سولی مذاکراتو تکینی.
میگن ما با این دولت افغانستان
هغوی وای موږ له افغان دولت سره خبرې نه کوو او یوازې هغه هیواد سره خبرې کوو چې د پوځي فعالیتونو د دفاع مسولیت ولري او د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوو. اوس د جګړې دوام او له خلکو د فرصتونو اخیستل د بهرنیو ځواکونو د حضور پلمه ده. خو کله چې ورته ویل کیږي چې راشي کینو او تاسو کا هوکړې ته ورسیږي د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا نه لیدل کیږي، نو دې ته هم نه حاضریږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو ځل بیا د مجاهدینو تاریخ تکرار کړي او په همدې دلیل د ستراتیژي تعقیبوي.
و موږ دلته افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره ده. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د سولې په هرې موافقه کې باید زموږ د وګړو حقونه خوندي شي او درناوی وشي، ځکه دوی ټولو ډېره قرباني ورکړې. خو د دوی دغه هیله به هېڅکله پوره نه شي که طالبان له دې ډډه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره چې یو مهم اړخ دی خبرو ته کښېنني. عبدالله یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو په دریځ کې دوی کوم بدلون نه ویني او نه یې د ملاتړي هیواد په پالیسیو کې چې د هغې اشاره ظاهراً پاکستان ته وه. عبدالله وویل طالبان وایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي او له تاریخ درس اخیستی او د یو پراخ بنسټ حکومت ملاتړ کوي، خو دوی له یو شمېر افسرارو سره چې دوی مخور او مشران بولي خبرې کول غوره بولي چې د په وینا دا د ملي ګټو خلاف دی. عبدالله وویل دوی په دې کار سره غواړي وښیي چې حکومت کمزوری دی یا هم د دوی په سترګو کې اصلا وجود نه لري. له بلې خوا د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولس مشر ځانګړی استازی بیا وایي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلې کال وي. محمد عمر داودزی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی له اسوشیټد پرس اژان سره په مرکه کې ویلي چې موږ هیڅکله تر اوسه د سولې کال نه و نومولی او سک 2019 کال د سولې د هیلې کال ځکه نوموو چې د سولې روانې هڅې به په دې کال نتیجه ورکړي. خغلی داودزی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان اوس د افغانستان د سولې او ثبات موضوع ته ډیر پام اړولی او دوی هیله مند دي چې دا به د سولې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واورېدل بیا د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی، خو دا ځل له قطر پرته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی دغو هیوادونو ته ځي، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته. د چارو یو شمېر کارپوهانو په باور قطر ته نه تګ له طالبانو سره د اختلافاتو ښکارندوی کوي. ښاغلی خلیلزاد چې له دې مخکې له طالبانو سره درې ځلې خبرې کړي دي پام کوي چې نن او سبا په قطر کې بیا د طالبانو له استازو سره خبري وکړي، خو ویل کیږي چې د دغو خبرو د اجنډا په اړه د اختلافاتو له امله د غونډه لغوه شوې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د یوې احتمالي اوربند اعلانول او له تور لس د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کیدل ویل کیږي هغه د اختلاف وړ موضوعاتو چې د دغې غونډې د لغوه کیدو سبب شوي دي. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییزو هڅو په ترڅ کې په پام کې ده چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو غونډه جوړه شي. د افغانستان د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به تاشکند د افغانستان په اړه د هند او مرکزي آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د غراز د قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې، امن او د اقتصادي ودې او د سیمې د اتصال پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو لبلې خوا د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې په دې وروستیو کې په ښکاره وویل چې له طالبانو سره یې خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. جواد ظریف ویلي دا په افغانانو پورې تړلې موضوع ده، خو د ده په باور له طالبانو پرته د افغانستان سوله ییزې راتلونکي به ناممکنه وي، خو طالبان باید په راتلونکي سیاسي نظام کې برلاسي نه وي. هغه ویلي چې د طالبانو له استازو سره ایراني چارواکو د دې لپاره خبرې کړې چې له افغانستان سره د هغو پولو امنیت ډاډمن کړي چې هاخوا وسلوال طالبان نفوذ لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د ورستو سرګندونو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د افغانستان پراتلونکي کې باید طالبان ته ځای ورکړ سي، خو پر ټول هیواد واکمنی نشي ترلاسه کولای. ظریف له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. هغه نن په نوې ډیلی کې د هند ټلویزیون انډی ټی وی ته ویلي چې تهران د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د طالبانو او تهران ترمنځ د خبرو معلومات اولوار د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د دسمبر په شپږمه کابل ته په سفر کې له رسنیو سره شریک کړل. تر هغه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی کابل ته ولاړ او د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې تهران د طالبانو سره د سولې لپاره د داسې خبرو پلوي کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جنوري په 15مه په خبر پاڼه کې وویل چې عبدالله عراقچی سره وکتل او له دهشتګردو ډلو سره د مذاکرو لپاره د حکومت اصول یې ورته تشریح کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستان داسې آینده چې طالبان هیڅ رول پکې ونه لري ممکن نه ده. خو د دې خبرې سره باور څرګند کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د حاکم رول ونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا پریکړه چې طالبانو ته په افغانستان کې څه ډول رول ورکول کېدلی شي باید افغانان وکړي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې هغوی پر ټول هیواد واک ترلاسه کړي. ظریف انډي ټي وي ته ویلي هیڅوک په دې سیمه کې باور نه لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې په ګټه دی. هغه ویلي زه باور لرم چې پر دې د ټولو نظر یو دی. رویټرز خبري اژانس ویلي شیعه ایران تل په افغانستان کې د سنی طالبانو فعالیت ته په احتیاط کتلی دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړي خالد پښتون هم له ازادي راډیو سره په یو وروستۍ مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې په نړیواله کچه منځوي ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي. شغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران د باور وړ اړخ نه دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو مخامنه خبري مجله او ریډ افغانستان د اساس قانون پر تطبیق د څار کمیسون پر موجوده حکومت پر حکومت انتقاد کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په سترو سیاسي مسایلو کې اساسي قانون ته پام نه دی کړی. د افغانستان اساسي قانون د تدوین 15 کاله پوره شول، خو په تیرې یوې لسیزه کې او په تیرې بیا د ملي وحدت په تیرو دریو کلونو کې د څار د کمیسون په وینا د هیواد د ملي وثیقه بیا بیا تر پښو لاندې شوې ده. په دې اړه په کابل کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود او په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو مودې ځنډیدل، د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په ځان سره اعلان او د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو پر مخ وړل د اساسي قانون نقص روښانه بیلګې بولي. دغه کمیسیون مرستیال محمد عارف حافظ چې د چهارشنبه په ورځ یې د اساسي قانون د 15 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې، دغه سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
تأخير برگزاري انتخابات ولسی جرګه
په ځان سره د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کول، د ولسوالیو د شوراګانو او د کاروالیو د انتخاباتو نه کول، د هیواد اساسي سیاسي کرخونه روښانه کول، د تخنیک فرامینو لمخې د یو شمېر دولتي ادارو ادغام، د سرپرستانو له لوري د جنو مهمو وزارتونو او ادارو سرپرستی هغه څه دي چې د اساسي قانون موارد ورسره نقص سوي دي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون له حکومت نه د غسنات له مواردو د سرغړونې د مخنیوي غوښتنه وکړه او وی ویل چې سرغړونکو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړل شي او همدارزه په خپل ټاکل شوی وخت د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاستوالو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې امله انتقادونه کړي وو چې واقعي اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي حکومت پر مهال د اجرایه ریاست جوړېدل، له 15 کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د ملي شورا د موجوده دورې دوام او یو شمېر سرغړونې هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو انتقادونه زیات کړي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې دا ومنله چې حکومت د خپل مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، خو خلکو ته د اساسي قانون د پلي کولو ډاډ ورکړ.
په ټولو کې خپل هیوادولو ته ډاډ ورکړو چې د ملي یووالي حکومت له اساسي قانون د ملاتړ او پلي کولو په برخه کې شمن دی، خو په دې برخه کې موږ د سپارل سویو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ستونزې لرو او نیمګړتیاوې موجود دي.
عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ښه او رڼا انتخاباتو لپاره د ولسمشیزو انتخاباتو نیټه شت کړی ده. د زیاته کړ چې په ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست جوړول د څوکۍ او مقام د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د حالاتو یو اړتیا وه او حکومت هڅه کوي چې له دې سره سره بیا هم د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې چارې پر مخ یوسي.
خبری مجله اوري.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دالیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دالیز لارې په لومړي پرواز کې 15 ټنه وچه میوه چې ممیز او توتي د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دالیز لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادرېږي. تر دې مخکې له کابل، هرات او کندهار څخه هم هوایي دالیزونه پرانستل شوي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای پرې رپورټ لري.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤول سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نوعیت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما دارد که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست. هر چیزی خواسته باشند، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزشتر هست و را شامل دهلیز هوایی بکنند. بخاطر که خب شما در جیران هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
ښاغلی رسا ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز له لارې د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت په 425 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي وچه میوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لارې یوازې په 55 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز 8 پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موردل چې له بلخ څخه هم بهرنی اروپایي هیوادونو ته هوایي دهلیز پرانستل شو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږکال هم د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې. د چارواکو ویلي په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالفت نه لري او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په خای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د خونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشران ویلي چې به ټول خونځي پرانیزي او دوی ورسره کوم ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی. هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو. تاسو هر ساحه ته تلی شئ، هر ساحه ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي، بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي. نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
څه د پاسه 14000 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې. البته په 1400 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانې ورکړي وي. په هغو کې چې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي. او دغه او په 1499 کې تقریبا موږ 1025 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سبتنام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستاني نجونې وای نورې لشاقه او سختو کارونو پتنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندان شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې دا ده چې ته پونځي ته بریالی شي.
کال چې دی پنځه لسپان شاګردان فارغ شي، اوس کال چې دی ډېر ستان نجونې د پښکی نیتوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادګیانې نیسي، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي وروبخي. چې لمه دا چې دا کې
کامیاب شوم. دا یادونه ورده چې پوخا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو خونځو سره د وسلوال مخالفینو مخالفتونه موجود وو، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د وایګل لیسا د دوو کالو د پاره بند وه، خو اوس هغه هم پرانستل شوې ده. او مسولین وای وسلوال طالبان خونځو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړي چې باید د زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې پرانستې وساتي.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سفر په اړه مو ډېر اسمسونه رالیږلي. دفتنی لیکلي د خلیلزاد سفر هند او سیمې لپاره به د افغانستان د سولې لپاره ښه نتیجه ولري. انعام الله اسیر له شکمش څخه لیکلي چې د خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې لپاره نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته نیغا ته سپارم.